لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. خو مخکې له هغه به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو په خوشي کولو سره پیل شوه. خبری برخه او د ازادۍ رادیو مجله ورسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان انجونې وژلې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی، دا د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې دي چې ولسمشر اشرف غني د خلاصون حکم د مشورتي لویې جرګې له سپارښتنې سره سم لاسلیک کړی و. بیان زیاتوي د بندیانو قسم وکړ چې له خوشي کېدو وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به جګړه نه کوي. بیان زیاتوي چې دایمی سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره اړینه ده چې نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو او موافقو سره سم لازم اقدامات او د وخت له ضایع کولو ډډه وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه یې تر دې دمه څه نه دي ویلي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان انجونې په ډزو وژلې دي. د روزګان امنیه قماندان سمونوال شفیق الله سهار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو تیر ماښام د مرکز ترینکوټ اړوند خانه قاسمه کې هغه دوه ماشومان انجونې په ډزو وژلې چې په خپله ځمکه کې بادام ټولول.
ماشومانو بادام ټولولو ته تللی وو چې ظالمان ورباندې نښته کړی، هغه بیچارهګان شهیدان کړي. نه سیاسره ګوري، نه ماشومان ګوري، نه کشران ګوري او نه مشران.
د سمونوال سهار په وینا وژل شوې نجونې یوه 9 کلنه او بله 9 کلنه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله ویلي دي چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت نیولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې کمیټه به د ولسمشر وبخی چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دینی عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شاه سوری جماعت ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي دي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو د موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړی به د کورونا وایرس په سرایت کې لاس لري. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې د کووید 19 ناروغي لکبل پر ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 1 لک اوختی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له 3 نږدې یوه برخه د لاتینې امریکا او کارابین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي. او متحدو ایالاتو د کنفوسیوس انسټیټیوټ ته چې د چین حکومت یې تمویلوي د بهرني ماموریت حیثیت ورکړی. اټکل کیږي چې دا اقدام به د واشنگټن او پیکینګ اړیکې چې هسې هم ترینګلی دي لا زیات کړکېچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اګست په 14 په یو بیان کې وویل په امریکا کې د کنفوسیوس انسټیټیوټ مرکز هغه موسسه ده چې د پیکینګ د نړیوال تبلیغاتي کمپاین لپاره کار کوي او د امریکا په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د بدو اهدافو لپاره د نفوذ هڅه کوي. پومپیو ویلی د چین د خلکو جمهوریت د امریکا له ازادۍ څخه د پراخو تبلیغاتو او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد ناوړه ګټه اخلي. د امریکا په جولای میاشت کې په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړله او چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې د امریکا قونسلګری بنده کړه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په خبرونو کې په هم واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. تر دې دمه د یو شمیر چارواکو په حواله راپور د دې بندیانو د خوشي کېدو راپور ورکړل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې چارواکي پر رسمي ډول دا خبر تاییدوي. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د کابل دفتر نه د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، څه مو اوریدلی له چارواکو؟
افغان حکومت رسمن د دغه اتیا تنه طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړه. د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې ټول آزاد شو زندانیانو سوګند یاد کړی چې تر ازادۍ وروسته به سولیز ژوند پیلوي او د افغانستان د خلکو پر خلاف باندې به بیا جګړه نه کوي. دغه شان د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. که څه هم ښکیل اړخونه نه دي یاد شوي چې هدف څوک دی، خو فکر داسې کیږي چې د طالبانو نه پکې په غیر مستقیم ډول د بین الافغانی مذاکراتو د پیل غوښتنه شوې ده. تیر ماخام چې دغه بندیان د ترخی پله له زندان نه خوشی کېدل، دوی په پوزی موټرو کې له زندان نه نږدې و بجې د ماخام په وقفهی شکل باندې راوستل شول. په سیمه کې موږ ته ځینو سرچینو تایید کړ چې دا اقدام په دې خاطر باندې وشو چې تر څو د دغه بندیانو امنیت خوندي وي، ځکه له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تور پورې کړی و چې داعش وسلواله ډله غواړي چې د دوی پر همدغه زندانیانو باندې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې وړاندې له وړاندې نه ویلي وو چې دوی د دغه زندانیانو د امنیت خوندي کېدو ته ژمن دي. خو دا چې دغه پات 320 طالب زندانیان به کله خوشي کیږي، نن سهار د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق وخت ونه خود خو ویل چې په دې اړه د هر پرمختګ پر محل باندې به رسنیو سره په ځنګړي ډول ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي. د طالبان هم د ترماخام سرخیپل له زندان د خپل یو شمیر طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړی دی. خو دغه ډلې د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د شمیر پاړه سندي ویلي چې په کوم شمیر باندې دغه زندانیان خوشی کېږي. د ملي امنیت په تازه اعلامیه کې به هیلمندي هم خودل شوی دی چې دغه طالبانو د طالب زندانیانو خوشی کېدل چې دی د سولې په وړاندې باندې کوم مشکلات چې دی هغه راکمي او د غشان د سولې تلاشونه چټک او د مخامخ خبرو پایل او دایمي او سرتاسري اوربند ته زمينه برابرې ولې تکل شي.
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل له استوديو نه د اتیا تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو جزئیات راکول. دا اتیا تنه د هغو څلور سوه لنجمنو بندیانو له ډلې دي چې ډیره موده افغان حکومت او طالبانو د هغو د خوشی کېدو پر سر لانجه وکړه او بالاخره د افغانستان مشورتي لویې جرګې د هغو د خلاصېدو سپارښتنه وکړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خورشید د خصوصي تلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلی دی او په مرګ یې ګواښلی. رفی صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال د یو وهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخه ونیسي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي خو د کابل ښاروالۍ د څلورمې ناحیې مشر وایي چې د رفی صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړېده غیر قانوني ده. نورحال د ډیوی نادر پر راپور کې واوري.
رسنیو ته د خورشید تلویزیون مشر رفی صدیقي لخوا لیږل شوی ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفی صدیقي د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل گاوند کې د لوړ پوړي ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړي د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د خغلی صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونورید.
مرا زخمی ساختن
و فواد صدیق لوو ساتون کو سر یو زای و وهلم او خپل خاغلی صدیقی په سکانو لغت و وهلم او په دې حال یکلم.
د خورشید خصوصي تلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقي په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي د رفی صدیقي لخوا ترسره شوي داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې د دوی په گاونډ کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقي موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفی صدیقي او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و خو وایي چې د خورشید تلویزیون مشر د هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال د داشنو می داد
همدې سړی د ودانۍ ټیکدارانو ته کنځلې کولې وحل ډبول هیڅ نه دی شوی او تاسو کولای شئ په دې اړه له خلکو او ګاونډیانو پوښتنه وکړئ.
و مغختل په دی اړه د پولیسو نظر واخلو خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفی صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش می‌کرد
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولې و مونږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفی صدیقي وایي د فواد صدیقي لخوا د د وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وسیړي. خو فواد صدیقي مدعي دی چې رفی صدیقي په خپل گاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د لسو زرو ډالرو غوښتنه کړې هغه څه چې رفی صدیقي ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي خو هغه مخ کې ورستای راپور چې یو نړیواله موضوع ده. متحده عربی اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچي له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا